درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شپې یو ځل بیا د ازادي راډیو د خبرونې ته چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، هر کله درته وایو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا د افغانستان د سولې په باب څلور اړخیزه غونډه پرانستل کیږي. هند منلی ده چې د واګیلا بندر للارې افغانستان میوه ورصادرولی شي. د دې ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ اونیس پروګرام لرو ژوند په شي بوی کې، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
کابل به سبا د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په ننګرهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي د لار پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي. د دې څلور اړخیزې غونډې لومړنۍ ناسته تېرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه، او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړی و. د دې موضوع په اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 240 تنه وسلوال سخت دریزي وشل شوي. د ننګرهار ولایت ویان اتاولہ خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو د شنبې په ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباري وکړه. خوګیاڼي وایي له لومړۍ بمباري غرمه مهال شوي چې له امله یې د داعش شل وسلوال وشل شوي او د مولوی عباس په نامه د دوی یو مسؤول ژوبل شوی دی. نوموړی وایي دویم هوایي برید مازیګر پر 500 بجو شوی چې لامل یې 22 تنه داعشیان وژل شوی دي. د ویلو د چپدی وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د داعش وسلوالو ډلې پر ضد هوایي بریدونه زیات شوی دي. او په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلې دي. په نهر سراج ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې د میوند قولي اردو مسؤلان وایي په هغو عملیاتو کې چې د ناټو د غوت ملاتړ د ماموریت په هوایي ملاتړ سره پر مخ ځي، د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په دې جګړه کې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې له ورځې راهیسې دوام لري، شاوخوا لس افغان سرتېري وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرانیانو ښکېلتیا د سولې د هڅو د مخنیوي په معنا ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی دا موافقه تیر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. دواړو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل دا بریا په زغرده ښیي چې په سیاسي اراده، استقامت او د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ له لارې موږ ډېرې ستونزمنې مسلې حل کولی او داسې سیاسي حل لارې موندلی شو چې په اغېزمن ډول عملي کېدای شي. دا اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل چټکوي. په همدې حال کې اروپایي شورا په یوه اعلامیه کې وویل چې د اټومي پروګرام په ارتباط یې د ایران خلاف اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړل. په واشنګټن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو حکم صادر کړ چې د ایران مرکزي بانک ته د پیسو د انتقال په اړه پر غیر امریکایي بانکونو د امریکا بندیزونه پای ته رسوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل ایران د شاوخوا 50 میلیارد ډالرو په ارزښت خپل هغه شتمني ترلاسه کولی شي چې د امریکا متحده ایالاتو کنګل کړې وه. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ د یو خبریال په ګډون څلور ایرانی الاصله امریکایان خوشي کړي دي. د راپور په اساس درې تنه چې دوه ګونې تابعیت درلود د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې خوشي شوي دي. جیسون رضایان د واشنگتن پوسټ خبریالو چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول شو، خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبریال لګول شوي تورونه څو ځله رد کړي دي. په ورته وخت کې ایران خبري اجان د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان خوشي کړي دي. د بشري حقونو د څارویو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت یا داعش سختریدو وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه کسان وژلي دي. دغه کمیسیون زیاتوي چې دغه کسان تېره ورځ د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دیرالزور کې وژل شوي دي. دغه کمیسیون چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د داعش وسلوال په دغه ښار کې ډېرې سیمې تر واک لاندې لري. حکومت په دې ښار کې یوازې پر نظامي هوایي ډګر ولکه لري. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار یې د اندېښنې وړ بللی. د اروپایي اتحادیې ویاند وویل چې دغه کسان اوس په بند کې نه دي، خو د نیول کېدو لپاره یې هڅې کېږي. د پوهنتون د استادانو په شمول لسګونه اکاډمیک شخصیتونه چې ویل کېږي د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد وسلوالو پر ضد د دې هېواد د پوځي عملیاتو غندنه کړې نیول شوي دي. د خپرو شویو راپورونو له مخې دغه اکاډمیک شخصیتونه مخکې تر دې چې بیرته خوشې شي یوه ورځ له پولیسو سره په توقیف کې وه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. له ملتیا مو مننه کوم.
لس بجې او شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ.
ټاکل شوی ده چې همغږي څلور اخیز ګروپ دوهمه ناسته شنبه په ورځ کابل کې دایر شي.
د دې غونډې په اړه په راپور سربیره اوري د حج او اوقاف وزارت له افراطیت سره د مبارزې لپاره بحث ته دینی عالمان رای ځای کړل.
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلکو ته وړاندې کړي.
د شفافیت د څار اداره وایي د ولسي جرګې د غړیو په شمول یو شمیر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي سبا د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانوي. هند بالاخره د واګې بندر له لارې د افغانستان د میوو واردولو ته اجازه ورکړه.
هند حکومت د کارو په ډېر ښه کار کې
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ اونیزه خپرونه ژوند په شیبو کې هم په همدې خپرونه کې اورو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. ټاکل شوې ده چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور ارخي ځوانډه جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد شیکی مستغنی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لار پر داسې نقشې خبري کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ چرګان کړی. د وی د همشغې د څلور ارخیز ګروپ دوهمه غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په کابل کې دایر شي. د دې څلور ارخیز غونډې لومړی ناشته د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شو او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړی. د دې موضوع نور تفصیل صادق رښتینی وړاندې کړی.
ټاکل سوی چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبري کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوی ده چې همغږي څلور اړخیز ګروپ دوهمه ناسته ساتونکي د شنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د جنوري په 13مه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستانی سیال عزاز احمد چودري د افغانستان لپاره د چین خاص استازی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارد ولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیزې غونډې لومړۍ ناسته د تیرو دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خپاره سوې پرېکړه لیکې راغلی وه چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومې ډلې سره خبرې کېږي ښاغلی مستغنی په جواب کې وایي د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ویل افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې نوې ستراتیژۍ جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقاف وزیر پرون د دینی عالمانو د درې ورځنۍ غونډې په پیل کې وویل له فکري پلوه باید خلک له افراطیت سره کرکه پیدا کړي. دینی عالمان بیا ورته غونډه د افراطیت او سخت دریزۍ لپاره ګټوره بولي. یوسف خان زادران راپور لري.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې افراطیت او تاوتریخوالی د خلکو ژوند ګواښي، د حج او اوقاف وزارت او دینی عالمان له دې پدیدې سره په فکري مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وایي چې د سخت دریځۍ د بېلابېلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ دې سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول د وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی و
افغانستان کې تر اوسه د افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د اخیزمنو او پوهنیزو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ دې ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسی او یو تازه علمی او پوهنیزه ستراتیژي تیار سي.
نوموړی وایي چې په درې ورځنی دغه سیمینار کې به د افراطیت بیلابیل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې د هغې سره د مبارزې کومې لنډمهاله او کومې اوږدمهاله طریقې ګټورې تمامېدای شي. دینی عالمان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بېلابېلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاریتوب تر ولسونو ورسوي. افغان دینی عالمان داسې وخت د یوه نوي رسالت اخیستو لپاره په کابل کې راغونډ شوي چې ډېر کله خپله دوی هم د سخت دریځۍ ښکار شوي دي. د جمهور رئیس او سلاکار محمد محیق وایي دا چې په هیواد کې روان جنګ د دینی عالمانو تر څنګ هر څه اغېزمن کړي، اهداف یې بدل دي.
د جهاد په نوم کېږي، هغه جنگ چې پردي قوتونه یې تر شا دي، هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی، دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ د خاصو ګټو او قدرت لپاره دی.
بلخوا دینی عالمان له دې سره چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی غندي وایي چې که خلک دینی او علمي دلایلو ته غوږ ونیسي، دا کار کولی شي په هیواد کې له افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی:
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلق ته وړاندې کړي او خلق پوه کړي او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د ډیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغه ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نور نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي. دوی وایي چې اوږدو جګړو د مسلمانانو په تیره بیا د افغانانو فکري، اعتقادي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ګڼې نورې برخې اغېزمن کړي چې باید ټولې دا ستونزې په خبرو او قانع کوونکو دلایلو حل شي، نه د جنگ او تاوتریخوالي له لارې.
ازادي راډیو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحدو ایالتونو د مرستو پر ضایع کېدو اندېښنه څرګندوي. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل په غیر قانوني ډول د غیر مسؤولو کسانو او زورواکو له لورې د یو شمېر قانونو کیندلو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. په دې اړه د ناجیې صافی راپور.
کمزوری حکومت ولی د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کېدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزری د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانیدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. خغلی افضلی وویل چې په تیرو 13 کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړه استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
د قانون سکتور د 13 کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید د مرستو لګښتونو په ځانګړي ډول د قانونو په سکتور کې ډېره پاملرنه وکړي.
خغلی افضلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي دا مهال له قانونو څخه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړي د یو شمېر قانوني ستونزو له وجې د دوی نومونه ونخیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ همدارنګه وایي چې دا مهال له قانونو څخه تر ډېره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کېږي چې دا کار د ډېرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د قانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت له امله اوس مهال د افغانستان د قانونو د عوایدو یوه برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلي چې د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لګښت ورکول کېده لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوې او ډېرې پیسې هم حیف ومل شوې دي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چارو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې پر بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو وروستۍ وسلوالې حملې د تروریستي ډلو یو نوی جنگي تاکتیک بولي او په اړه اندېښنه څرګندوي. د سیاسي چارو کتونکو او پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا کار بالاخره د دغو ډیپلوماټیکو مرکزونو د بندېدو او د حکومت د کمزورېدو سبب کیږي. په تېرو دوو اونیو کې په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې د هند او پاکستان پر کنسولګریو وسلوالې حملې وشوې. د دې موضوع په اړه قاسم سولمل راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې پر ډیپلوماټیکو مرکزونو حملې څه نوې خبره نه ده، خو دې کار په روسیې کې شدت اخیستی. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که ډیپلوماټیکو مرکزونو ته ګواښونه زیات سي نو بهرني هیوادونه به اړ سي څو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ او آن سفارتونه وتړي. له ښاغلي سعیدی نه مې وپوښتل چې که له دا ډول حملو سره په افغانستان کې بهرنۍ نمایندګۍ تړل کېږي نو افغانستان ته به نتیجه څه وي. نوموړی په ځواب کې وویل
تاسو معلوم ده چې هر څومره چې روابط ډیپلوماتیک ضعیف کېږي، مناسبات کم کېږي، هغومره وضعیت د امنیت خرابېږي. اوس چې مثلا یو کشور کنسولګری نوي سفارت نوي طبعا روابط ډیپلوماتیک کاهش پیدا کوي، روابط ډیپلوماتیک کاهش پیدا کوي.
د اندېښنې په دې پسې رامنځته کېږي چې په تېرو دوو اونۍ کې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ او ورپسې په جلال آباد ښار کې د پاکستان پر قونسلګرۍ وسلوالې حملې وسوې. د بلخ امنیتي چارواکو وویل چې د هند پر قونسلګرۍ حمله کې پاکستان لاس درلود او د پاکستان پر قونسلګرۍ د حملې مسؤلیت هم ظاهرا داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې پیښور وروسته تېرو جمعه په پېښور کې د یو افغان ډیپلومات پر کور حمله وسوه. اخوا تاجکستان په کندز او بدخشان کې د خپل قونسلګریو د تړلو خبره کړې ده. خوده حمله او غوښونو د اندېښنې رامنځته کړې چې شاید د افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې یو بل څپه اوسي چې تر جره به زیان افغانستان ته متوجه وي. تر دې مخکې آن په کابل کې د هند او امریکا سفارتونه هم د وسلوالو اهداف ګرځول سوي دي چې تر ډیره مسولیت په پاکستان کې د شته وسلوالو په غاړه اچول سوی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅکله به نورو هیوادونو ته دا اجازه ور نه کړل سي چې د افغانستان خاوره د نورو د جګړو ډګر وګرځوي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت تل د ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته ژمن دی او دای په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په کابل او نورو ښارونو کې د دوستو هیوادونو د سیاسي نمایندګیو او کنسلګریو د امنیت او د کارکوونکو مسؤلیت ته د ملي امنیتي ځواکونو په کاري لومړیتوب کې ځای ورکړی دی او هغه ته جدي پام کوي.
د ویانا د کنوانسیون له مخې هر هیواد مکلف دی چې په خپله خاوره کې د بهرنیو نمایندګیو او وګړو امنیت وساتي. خو یوه موضوع چې خلک او کارپوهانې حکومت ته سپارښتنه کوي هغه په سیمه ییزو او نړیوالو کړکیچونو کې د افغانستان د بې پریوالي مسله ده. څو دا هیواد د پردیو د شخړو قرباني نسي او د غرض له نړیوالو سره د دغه هیواد اړیکو ته زیان ونه رسیږي.
په مزار شریف او جلال آباد کې د هند او پاکستان پر کنسلګریو له حملې جلا په پېښور کې د جمعې په ورځ د یو افغان ډیپلوماټ پر کور وسلوال برید وشو. په خیبر پښتونخوا صوبې کې د افغانستان جنرال کنسول سید محمد ابراهیم خیل په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او دا برید د حیرانتیا وړ بللې ده. نوموړی وایي چې دا پېښه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت او امنیتي ادارو سره شریکه کړې ده. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن راپور ووري.
په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کنسول سید محمد ابراهیم خیل د خپل یو ډیپلوماټ پر کور په وسلوال برید اندېښنه ښودلې خو زیاتوي چې امنیتي چارواکو د افغان ډیپلوماټانو د امنیت د ټینګښت په لړ کې عملي اقدامات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نامعلومو وسلوالو د جمعې په شپه د پېښور په یونیورسټي ټاون سیمه کې د افغان کنسلګرۍ د یو ډیپلوماټ همایون یوسفزي پر کور وسلوال برید کړی خو چا د پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پېښور امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د افغان ډیپلوماټ پر کور تر ناتار ډزو کولو وروسته تښتېدلي خو زیاتوي چې د پېښې په اړه تحقیقات پیل کړي او د بریدګرو د نیولو په هڅه کې دي. توند پېښور حساسه سیمه ګڼل کېږي چې د یونیسیف د صوبای دفتر او د ایران د کنسلګری په ګډون پکې د یو شمېر بهرنیو موسسو او د خیبر پختونخوا د حکومتي ادارو دفترونه پراته دي. له بلې خوا په پېښور کې افغان کنسل سید محمد ابراهیم خیل دغه پېښې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې د ټوند په سیمه کې دا ډول برید د حیرانتیا وړ دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
د ویرې خبره ده. یقینا په ټاون کې یو هغه مشخص په یو کور باندې داسې ډزې کول لغم د شپې یو کلاشینکوف یو شاجور کې خوشې کوه، نو ګمان حالت خدا ده چې دا خو هغه دښمنان دي چې هغوی په قرار نه کیني. یقیني صبر هم ده.
په پېښور کې د افغان ډیپلوماټ پر کور د برید پېښه په داسې وخت کې شوې چې وسلوالو د رواني میاشت په 12مه د ننګرهار صوبې په مرکز جلال آباد کې د پاکستان پر کنسلګری وسلوال برید کړو چې په نتیجه کې وو افغان پولیس مړه او 15 کسان ټپیان شوي. ابراهیم خیل وایي چې په پېښور کې د افغان ډیپلوماټ پر کور د برید موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د خیبر پختونخوا امنیتي ادارو سره شریکه کړې او په خبرې چا غور ته ډاډ ورکړی چې د ډیپلوماټانو د امنیت د ټینګښت په لړ کې به کوټلي اقدامات کوي.
بالکل، دا وزارت خارجه د اسلام آباد کې په دې خبر د کمپ آفیس دلته په پېښور کې په خبر نن چارواکي هم د پولیسانو راغلی و، خپل آی جی پی هم په دې خبر شو، هغه خپل استازی راوسته و دلته مشاهدات هم وکړو. هغوی هغه چک د مرمۍ هم چې ټول سره کې نیولی و هغه هم ټول کړه سره یې وړ. هغوی نه خپل اقدامات عملي وکړه، نور پولیسان هم راکړه او پولیسان یې هم هغه زاړه تبدیل کړه، نو موږ ته ډاډ راکړه.
که څه هم په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسلګری د برید مسولیت داعش اسلامي دولت منلی و، خو په پېښور کې د افغان کنسلګری د ډیپلوماټ پر کور د وسلوال برید مسولیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د بچه بازی د یو قربانی له خولې د هغه د ژوند یوه درناکه کیسه. د دې جنایت تر شا د ټولنې د کومې طبقې د خلکو لاس ده؟
د غریب کورنۍ نه الګو څخه هغه چې باید توان منل.
آیا افغان حکومت د دې پدیدې د مخنیوي لپاره جدي اراده لري او کنه؟
چې اطلاع ترلاسه کړو او خپل مشتور سي او جدي اقدام کړو.
په دې اړه بشپړ راپور ډیر ژر له ازادي رادیو څخه.
دا راپور ډیر ژر، یعنی د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدئ شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي. په دې اړه مو په تېره خپرونه کې راپور درلود. په دې خپرونه کې نه وړاندې کوو خو د خپرونې په دوام کې یوه مرکه لرو. تر مرکې وړاندې به اسدالله لودین درته ووایي چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د سبا ورځې څلور اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د ایران لاسوهنو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې د خبرو مخکینی شرط باید اور بند وي. په سرمقاله کې راغلي چې د کابل د سبا ورځې څلور اړخیزې غونډه د اسلام آباد د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې د پریکړو په اساس جوړیږي، خو په دې غونډه کې طالبان برخه نه اخلي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې د دغه غونډې تمرکز باید په دې وي چې څنګه د جګړې دواړه لوري اوربند وکړي، او د لیکوال په باور کې د سولې دا خبرې د جګړې د پایته رسیدو پیغام و نه لري، بې ګټې او زیان اړوونکې به وي. د سولې لپاره د کابل د څلور اړخیزې غونډې پریکړې باید اغیزمنې وي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې افغانان په بې صبرۍ سره د سولې خبرو ته انتظار باسي، او د کابل څلور اړخیزه غونډه او دې ته ورته نورې غونډې باید دا فرصت برابر کړي چې په هیواد کې سوله ټینګه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چین او امریکا باید پاکستان دې ته اړ کړي چې تر خپل لاس لاندې وسلوال مخالفین او طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د ورځپاڼې په باور ځینې خپل سر وسلوال ډلې د قدرت لیونیان او جنگسالاران هڅه کوي چې د سولې پر روانو هڅو کې خنډونه رامنځته کړي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د کابل د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د لارې پر نقشې تمرکز کیږي. په مطلب کې راغلي کوم مسایل چې د اسلام آباد له غونډې پاتې وو د کابل د سبا ورځې په غونډه کې بحث پرې کیږي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ایران د دین او دنیا دښمن. په مطلب کې راغلي چې ایران په افغانستان کې د خپلو 500 علمي، فرهنګي، مذهبي او مرستندوی مرکزونو او بنسټونو له لارې کسان هڅوي چې د سوریې جنگ ته ولاړ شي. په مطلب کې راغلي چې د ایران دغه مرکزونه اوس هم په کابل، هرات، بلخ، بامیان، هلمند، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې فعال دي. او د مطلب لیکوال ویلي تر اوسه څه باندې زر افغانان د سوریې په جګړه کې وژل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي هندوستان ته د پاکستان د واګې بندر له لارې د افغانستان د مڼو د صادراتو په اړه د افغانستان او هندوستان ترمنځ رامنځته شوې ستونزه هواره شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خان جان علي کوزي د ازادي راډیو له خبریال صادق رښتینی سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې دې پوښتنې ته ځواب ویلې چې هندوستان ولې او څه وخت د واګې بندر له لارې خپل هیواد ته د مڼو د صادراتو مخه نیولې وه.
تقریبا څلور مې مخکې د هندوستان حکومت د واګې د بندر تلارې نه تنها تازه مڼې بلکې جلغوزي او چارمغز د افغانستان بند کړي وو چې لاره نه بلکې په بندر عباس تلارې نه دا باید په بمبئی باندې تاسو راوړئ، او هغه پیدا چکی وو چکړي دا زموږ لپاره ډېر طاقت پرتاو. نو په دې خاطر باندې تقریبا څو کال چې موږ هندوستان ته هیڅ نوا مڼې لاړلې تقریبا یو سلو شپږ میلیونه ډالر زموږ باغدار او زموږ فکر تاوان وکړو. په دې اعتبار د ډېرو تلاشونو نه وروسته دغه نن د هندوستان وزارت تجارت یو لیټر را لېږلی چې د واګې د بندر د لارې نه تاسو کولی شئ چې خپلې مڼې بیرته صادر کړئ. موږ دا د استقبال وې او دا خره اخلاص وکړ، او د هند حکومت دا کار وکړو ډېر ښه کار دی. په ګر کې ډېر زیات ناوخت دی، او د فصل تقریبا درې میاشتې شوې دي، یو میاشتې پاتې ده. اما موږ کوشش وکړو چې یو میاشت په موده کې هم خپلې مڼې د واګې د بندر د لارې نه ډیلي ته ورسوو، او دا زمونږ ښه کالي د میوو د مڼو حاصلات د ټولو نه ښه وو. دا اوس موږ په لوګر او په ګردېږو په میدان ښار کې په زرونو ټنه مڼې مڼې لږو په باغونو کې چې هلته بدبختانه یو تعدادي حیواناتو ته واچول شو، او ډېر زیات لوی ضرر د افغانستان خلکو ته ورسېدو. نو دغه لاره چې خلاصه شوله د امیدوارې مې چې دا زمونږ باغداران عاجل اقدام وکړي. دغه یوه میاشت پاتې ده تقریبا زمونږ د مڼو سیزن دی، نور مڼه بیا نه ساتل کېږي او نه بیا په هندوستان کې د مڼو دپاره څوک سیزن لري.
تاسو ویل چې هندستان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې اجازه نه ورکوله چې د افغانستان مڼې د واګا بندر له لارې یاد هېواد ته صادرې سي. ویلی سي چې په دغه موده کې د افغانستان د مڼو په صادراتو کې څومره کموالی راغلی و؟
مونږ یو کیلو تر اوسه پورې هندوستان ته نه صادر کړي، په هیڅ صورت مونږ د کال درونه ته نه هندوستان ته مڼه صادرول، سږ کال یو کیلو نه ده صادر کړي، فقط پاکستان ته لیږو. او تاسو خبره اسي چې یو کیلو مڼه هندوستان ته جنین سوا کارداری باندې خرڅېږي، او مونږ په 200 افغانۍ باندې اوه کیلو خرڅوو. نو دا زمونږ تجارانو ته ډېر لویه ضربه وه، او سږ کال متاسفانه په تاسو تباید وی چې زمونږ د تازه میوې تجار او زارۍ او باغدار ډېر نقص وکړ، ځکه چې خربوزو وخت کې وه، هلته په کندوز کې جنګ شو، زمونږ اکثره خربوزې د منځه لاړې، هغې ته اجازه ورنکړل شوله، ټولې بندې شولې. د انګورو په وخت کې د تاجکستان انګور زمونږ د انګورو په مقابل کې یو 500 ډالره تر یو ټن مقابل کې ښکته رال.
دا ښاغلی خانجان علي کوزی چې له دې مرکې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، اوس به اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 240 تنه وسلوال سغدریزي وژل شوي دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی دا موافقه تیر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوځ یو خبریال په ګډون څلور ایرانی ول اصله امریکایان خوشي کړي دي. د بشری حقوقو د څاریو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت یا داعش سغدریز وطلوالو د سوریه په ختیځ کې لسګونه کسان وژلي دي. او اروپایي اتحادیې په ترکیه کې د اکاډمیک شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار یې د اندېښنې وړ بللی دی.
د خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې په افغانستان کې د یوې خورا ناوړه او بدنامې پدیدې په اړه راپور. په افغانستان کې د بچه بازۍ زیاتره قربانیان د دې ناوړه پدیدې مسؤل خپل سری وسلوال او زورواکان بولي. رحمت الله افغان په دې موضوع یو څېړنیز راپور ترتیب کړی دی.
په افغاني ټولنه کې د لویانو لوري د ساتیرۍ په مقصد له ماشومانو څخه ناوړه جنسي، رواني او فزیکی استفادې ته بچه بازی ویل کیږي. له بده مرغه دغه ناوړه پدیدې په یوشتمې پیړۍ کې هم په افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو سیوری غوړولی. بچه بازی هغه پدیده ده چې په هغه کې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ښځینه لباس وراغوستل کیږي، د ښځو په څیر ارایش کوي او په پښو کې زنګونه ورتړل کیږي، او د بچه بازی په نامه په ودونو او یا په ځانګړو مراسمو کې ګډول کیږي. اسخر د دغه پدیدې قرباني دی. ایله څو میاشتې اوړي چې دغه تنکی ځوان د تختونکو له منګولو څخه اخلاص شوی. تختونکو به د هغې له ګډا څخه خوند اخیست، او ځینې وخت به یې ورنه ناوړه جنسي استفاده هم کوله. وروسته له هغې چې د اسخر ادرس مې پیدا کړ، د ژمي په یوه سړه ورځ کې په هغه پسې ولاړم، څو پوه شم چې څه عوامل د دې سبب شوي چې هغه د یو شمېر کسانو لخوا د هلک په نامه وساتل شي او ورنه ناوړه استفاده وشي. هغه راته وویل د ښوونځي په لسم ټولګي کې و چې له ناوړو ملګریو سره یې ناسته پاسته شوه، او دا سبب شو چې ناوخته کور ته ولاړ شي او بالاخره له کوره تېښتې ته اړ شي.
کله به چې له ښوونځي څخه 15 رخصت شوم، شپږ یو بجې او حتی کله به د شپې 8 بجې کور ته تلم. پلار به رانه پوښتنه کوله چې ولې دې دومره ناوخته راځې. زه به یې وهلم چې حال راته وایه. په لاره کې به لکانو راته ویل چې یو څو دقیقې کېنه مجلس کوو. له هغوی سره به مې 400 سګرټ څکول او بیا بس.
اسخر هغه وخت درک کړه چې د هغه دردونکو خبرو ته مې په پوره حوصله غوږ ونیو او په مهربانۍ سره مې ورته کتل. اسخر په پوره باور په زړه کې ناویلې خبرې راته وکړې. هغه ویل د دې پر ځای چې د عمر خوږې شپې د خپلې کورنۍ په مهربان هغې کې تېرې کړم په بېلابېلو پلمو یې په بېلاریتوب کې تېرې کړې.
له کوره وتښتېدلم، له کوڅه ډبو هلکانو سره یو ځای سوم. زه یې په زوره موټر کې واچولم، شکردرې ته یې وړم، په زور یې ګډولم، بیا یو کلي ته بوتلم. لیواتت یې را سره وکړ. داسې مجلسونو ته به یې بولم چې هلته به حکومتي وسلوال کسان ناست وو. څلور هلکان له یو بل کس سره وو، زنګونه به یې را تړل.
د شپاړس کلن تنکی ځوان د شخصیت د لوړتیا پر ځای اوس له ځانه بېزاره ده او وایي کله چې په تیرو خاطرو نظر اچوي د یوازیتوب او خستګۍ احساس کوي.
تر هغې چې ژوندی یم د هغو کسانو دا ناوړه کار مې لیاده نه وځي. عقل او فکر مې له لاسه ورکړی، خپل نوکان په غاښونو شکوم، بیخي عصبي تکلیف راته پیدا شوی. هره شپه تر ناوخته ناست یم، چورتونه وهم. خدای پوهېږي چې ما به ښي او که نه. له ما سره یې پنځلس تنه ونیول، دوه تنه یې ګناهګارانو چې په محکمه کې برات ترلاسه کړ.
تر ډېره هغه ماشومان چې عمرونه یې له دولسو تر اتلسو کلونو پورې وي او ښایسته څیره ولري د دغې ناوړې پدیدې ښکار ګرځي او پر هغوی د ګډا تر څنګ د بچه بازانو لخوا په فردي او یا هم ډله ییزه توګه جنسي تیری کیږي. خو څوک د دې ډول متفاوتو ټولنیزو شخصیتونو د راپیدا کولو تر شا لاس لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر دفتر ته ولاړم او له هغې څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې د دوی موندنې څه ښیي. اغلې سیما سمر بېلابېلو عواملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه زیاتره د هغو کورنیو ماشومان د بچه بازي ښکار ګرځي چې عاید یې کم او بېوزلې وي او د مالي سرچینو د پیدا کولو لپاره یاد عمل ته مخه کوي.
له بده مرغه یو لامل یې بېوزلي ده چې تنکي ماشومان ورته مخه کوي. واړه ماشومان د دې لپاره چې شعر ویل کېږي ورته ګډېږي، بیا وروسته په نورو کارونو ښکېل کېږي. له بده مرغه یو شمېر ماشومان له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاقېږي او د ځینو زورواکو کسانو لخوا ساتل کېږي او بچه بازي ته هڅول کېږي. ځینې وسله والو کسانو هلکان ساتلي. په ټولنه کې ځان داسې ورته ښکاري چې دا سړی زیات مهم دی، ځکه چې څو تنه هلکان مجلس ته راوړي. دا چې په سیمه کې زور لري هغه د مجلس په سر کې کینوي، ښه ډوډۍ بیا هغه کس ته ورکول کېږي. دا زور نه، بلکې له بشري حقونو څخه یوه ښکاره سرغړونه ده چې دغه جرم باید له جزا پاتې نه شي.
په افغانستان کې د بچه بازۍ، لغړزنۍ یا بیرش له کلمې سره زیات خلک آشنا دي چې په ځینو برخو کې په ورځنیو خبرو کې او حتی د محلي سندرغاړو په سندرو کې هم یادېږي. خو داسې ځوانان هم شته چې په خپله خوښه دې کار ته مخه کوي او کورنۍ یې د ده له اعمالو څخه معلومات نه لري. نوید چې د خپلو مینهوالو ترمنځ د خوشبو په نوم هم مشهور دی، یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په خپله خوښه یې ګډا ته مخه کړې. دغه ځوان د قلم نیولو پر ځای زیات په پښو پورې له زنګ تړلو سره اشنا دی او وایي هڅه یې دا ده چې په څه ډول د نارینهو پام ځان ته واړوي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د خوښیو محفلونو ته ځي نو زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو کورنۍ یې د ده له دې کار څخه ناخبره ده.
من کراچی داشتم تا پنسد فامیلی بس هم تک دوست مارا گفت
په پنسد فامیلی کې مې کراچی درلوده. یو دوست راته وویل چې راځه دلته او هلته ولاړ سو. پیسې مې چې ولیدلې کراچی مې پرېښودلې. پیسې مې چې ولیدلې خوښ شوم. زه تر ډېره د خپلې کورنۍ لپاره ګډېږم او دا کار کوم. عربي او غربي سازو ته رقص کوم. پیسه دار چې علاقه ولري هغه موړي. زیات بندیزونه دي، په ډېر مشکل سره یو بل ځای ته ځو. رقص راته زیاتې ستونزې پیدا کړې، د باندې نسم راوتلی.
که څه هم په ظاهره دا ځوان وایي چې له هیچا سره یې ناوړه جنسي رابطه نه ده ټینګه کړې، خو زیاتوي چې پر نورو ملګرو یې چې ګډېږي ډېر کله د بېلابېلو کسانو لخوا جنسي تیری شوي. نوید وایي چې په هیواد کې د هلکانو د ګډا زیات مینه وال شته.
قمندان پورې اړه نه لري، هر څوک چې پیسې لري دا کار کوي. کله چې له هلک سره مینه ولري نو دا کار هم ورسره کوي. دا اوس په کابل کې رواج دی. داسې ځای نشته چې زه نه یم تللی. د جومات ملا نه ولې نور زیات دي. څوک چې رقص نه ویني له مجلس څخه ځي. خو په افغانستان کې ټول خلک د هلک ګډه خوښوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بچه بازي د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دود ده. په کابل کې هم داسې ځانګړي ځایونه شته چې هلکان پکې ګډول کېږي او بچه بازان له همدغو ځایونو څخه هلکان د ګډا لپاره پیدا کوي. خلک د عمل غندیا وای چې باید هرو مرو یې مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه تللی یم ودو ته، نو هلته نارینه راځي خپل کې ګډیږي، د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
په دغه کونو باندې به جنګونه کول، یا به قمار محفل و یا دا شیان وای جنګ به پکې کول.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په 1993 لمریز کال کې په افغانستان کې د بچه بازی لاملونو او پایلې تر عنوان لاندې ملي څېړنه هم خپره کړې ده. په دې راپور کې له حکومته غوښتنه شوې چې ټولو عدلي او قضایي ادارو او پولیسو ته لارښوونه وکړي څو د دې کار عاملین ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. خو د بچه بازی د پدیدې قربانیان ادعا کوي چې تر ډیره پولیس د ودونو په محفلونو کې حاضر وي او حتی له دوی څخه د نامشروع اړیکو غوښتنه کوي.
پولیس مونږ زیات ځوروي، راته وایي چې چیرته ځای څه کوئ، دا کار چې کوئ له مونږ سره ولې نه کوئ، ولې مونږ آرایش کړی نه، راته وایي چې ولې مونږ دې کار ته مخه کړي، راته وایي چې نور راځئ له مونږ سره هم لاړ شئ، که نه نو دوسیه درته جوړوو، پیسې راکړئ چې اعلام وکړو. مونږ ډېر کله مجبور شوي یو، هغه پیسې چې مو کار کړی هغه ورکړو، زمونږ پیسې او ټلیفون نه اخلي او رانه ځي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لمشته سیما سمر څخه مې وپوښتل چې د بچه بازی په اړه د ملي څېړنې د راپور له خپرېدو څخه وروسته حکومت په دې کې څه اقدام کړی.
موږ هغه هدف ته چې بچه بازی جرم پیژندل دي رسیدلی یو. له دې راپور څخه وروسته به لږ تر لږه هغه څوک چې هڅه کوي بچه بازی وکړي هلته چې حکومت دی په ښکاره ډول نشي کولی.
روان پیژندونکي وایي چې د بچه بازی د پدیدې قربانیان په مختلفو رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي او له خورا ناخوالو سره مخ وي. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شریف الدین عظیمي وایي له هغو ماشومانو سره چې ګډول کیږي او یا هم جنسي ناوړه استفاده ورنه شوي وي باید څه ډول مرسته وشي.
اولین و آخرین جایی که به کودک میتونه کمک بکنه و مشاور روانشناس.
لومړنی او آخري ځای چې له دغو ماشوم سره مرسته کوي هغه روانشناسان دي. هغوی باید د مشورو لپاره رواني مرکزونو ته ولیږل شي. کورنۍ ملاتړ ډېر ګټور دی. په کوم ماشوم چې تجاوز شوی باید ورسره مرسته وشي. وړکتونه نور بیلابیل مرکزونه کولی شي زیانمنو سره مرسته وکړي.
تجاوز دیده آسیب دیده بین کمک.
که څه هم د افغانستان د جزا په قانون کې د بچه بازی عمل د مرتکبینو لپاره کومه جزا نه ده تعین شوې، خو ویل کیږي چې لږ تر لږه درې کاله نور هم وخت اړتیا ده چې د افغانستان ټول تیت پره قوانین د جزایي کوډ په چوکاټ کې تنظیم شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی چې په عین حال کې د هغه کمیسون غړیتوب هم لري چې د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسودې د تعدیلاتو لپاره جوړ شوی، وایي د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسوده چمتو شوي او ډېر ژر به د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پولیسو ته وسپارل شي.
زمونږ په قانون کې کله چې یو څوک د لواطت فعل ترسره کوي د عدلي تعقیب لاندې نیسو، خو برعکس څوک چې د 24 ساعتونو لپاره هلک له ځانه سره ساتي هغه ته معافیت ورکوو، د دې لپاره چې دغه معافیت ته د پای ټکی کیښودل شي. د عدلي وزارت په دې هڅه کې دی چې په همدې مسوده کې تغییرات او اصلاحات راشي، د شورا لخوا پاس او د ولسمشر لخوا توشیح شي.
ښاغلي احمدزی وویل ډېر دولتي او امنیتي چارواکي چې پوځي یونیفرم یې هم په غاړه وي د بچه بازی په محفلونو کې تر سترګو کیږي، خو هغه د کوم کس نوم وانه خیست. څه موده مخکې ولسمشر محمد اشرف خانی له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي او د عاملینو د قضایي تعقیب لپاره یې د څارنې په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو امر وکړ. د اقدام وروسته له هغې وشو چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي. ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د یاد وزارت چارواکي خبرو کولو ته حاضر نه شول. له دې وړاندې تل افغان حکومت دا ډول تورونه رد کړي دي. په عین حال کې د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بچه بازی په محفلونو کې د چارواکو په ځانګړې توګه د پولیسو د ګډون ادا د افغانستان د دښمنانو کار بولي.
وخت چې دومره دښمنان ولري پولیس طبی ده چې هر نوه توتیې پیچې کیږي، حتی دې کې شک نشته چې څوک د پولیسو دریشي واغوندي د پولیسو بدنامي دپاره او په محفل د بچه بازی و زنکه بازی و اخلاقي فسادو کې اشتراک وکړي تر څو د دغه وطن دښمنان سو استفاده وکړي او خپلو خرڅو اجرانو ته یې وښیي چې دا د پولیس داسې کوي.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه که په دې برخه کې کره اسناد او شواهد موجود وي هغه ته به رسیدګي وشي او عاملین به یې په جدي توګه تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د بچبازۍ او ګډا په ډېرو محفلونو کې د بچبازانو او ډلو ترمنځ نښتې او حتی مرژوب له هم رامنځته شوې. څه موده مخکې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د بغلان ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د هلک په سر جګړه کې 22 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. خو اصغر چې د بچبازانو لخوا په محفلونو کې ګډول کېږي وایي چې له دې وروسته به هیڅکله هم یادې پدیدې ته مخه نه کړي.
کله چې آزاد شم زم د مور و پلار لاسونه ښکلوم، د هغوی پښو ته ځان اچوم او نور توبه وباسم او وروسته بیا خپل درسونه وایم او پلارنی کسب مې چې فلزکاري ده بیرته شروع کوم.
نوید چې د بچه بازانو ترمنځ په خوشبو مشهور دی وایي چې د راتلونکي لپاره کوم خاص پلان نه لري خو وایي چې په محفلونو کې به ګډېږي.
ما خوامی عادت ما نمیتونم
دامی عادت شوه نور کار نشم کوله خو پولیس می دیر تنگوی که دولت تزما دا شکایت وړاندې کړی خوښ بشم چی دا خود و جامعی می پرتن هم نبی پولیس می زوروی پا خپل و کالیو که می هم نپریدی.
روان پیژندون کې وای هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې ګډول کیږي او یا هم جنسی تیری ور باندې کیږي ل ټولنې ځان بیلوي، لویانو ته د شک او بدګمانۍ په سترګه ګوري، په ځینو مواردو کې ځان وژنې ته مخه کوي، په ځان بې باوره کیږي او هڅه کوي چې نور ماشومان پر دغه ناوړه عمل اخته کړي. د کابل د دیني علومو او شورا هم د بچبازۍ عمل په سختو ټکو غاندي او وایي چې د اسلام د احکامو له مخې دا یو ناروا عمل او لویه ګناه ده. د شورا ویلي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ساتنې ته په لازم ډول پام وکړي او هغوی پرې نږدي چې د بچبازانو او نورو ناوړو کسانو لخوا ناسمو او ناروا کارونو ته مخه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. تاسی با پا دیر ودونو که شرکت کرده وی د بیلا بیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبری است. لسی چوک با ما هم لیدلی وی چه پا واده که ده خسرگنه لادرنو رواجونو شکایت کوي او داسی با هم وی چه هاوی ده دیر و دالویو پا ورکدی سر اخبل لور لکور پا دیری خوخی سر باسی. بهرحال هر قوم پویشو د هغوی دود، خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت د اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مو آشنا کړو. هیله مند یو چې له ما محبوب شاه محبوب او وږمې رشیدي سره دا ژوند په شیبو کې خپرونه تر پای پورې واورئ.
درنو اوریدونکو، نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی. دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده. د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده. په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان تر څنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاده شوې ده. په 1340 لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله. په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده. وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هیواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو. د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تېره شوې وي، نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي.
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي، یوه ورځ د پلار کره او دومه ورځ د زوم کره. اوله ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپله پلار به کوي او زوم هیڅ دلته کوم مصارفو کې دغه نه لري، ونډه نه لري. دوم ورځ داماد نوبت ده، داماد خپل عروسی کوي او دو ورځونه اضافه دا محفل دوام هم نه کوي. د پلار کور نه چې د خپل ناوې اوباسي وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي، او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي، یو لنګه غوا ده او بستری دی، ظرف دی، هر څه تر وړوکې یو پیالې پوری پلار ټول تهیه کړی وي او عادي کور دپاره هغه دې ناوې سره وړل کېږي د زوم کره، او زوم کره چې ورسېږي بیا نو نور دا د ناوې والا نور نه پاتې کېږي هلته، فقط نو څو د کود پاره کینی بیا نو خپل کور ته راستنیږي.
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوې د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنیږي او ډېر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي. دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غزامو شیندل دا د غزامو شیندل په مجموع کې ډېر پخوا نه روای ده، تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته هم وړل کېږي، په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غزامو شیندل دا عمومي یو رواج ده چې ناوې له خیره سره کور ته ورسېدله. دا د اوس د زوم کار دی، دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول نور نو موږ کوم خاص شی د تختیمی په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضې خبرې بیخي نه لرو، او دا هم نه لرو چې دا ناوې د کوره څه وخت ووځي، پلار کره څه وخت لاړ شي. دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوې د خپل پلار کره کېږي، او زوم هم د خپل خزرګنو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه، وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي، هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډېر د څلور پنځه غواګانې حلالېږي، او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده، هماغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمېږي او خوړل کېږي، او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه، وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګې ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي، د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړي برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګلپاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی مرکه کړې، او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر کم، په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی، که نه دغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی، خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ورکن هلته غواګانې اخلي. اوس مثلا غواوې دي، ځینو رشتو کې غواوې ډېرې لي، په ځینو کې کمې اخلي. یو کس په مینه ځان ته ښځه کوي که نه، نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لي. زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلي دي چې دوه درش غواګانې د یواده په سره اخیستل شوي دي. هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه وي چې عادي غواګانې، بلکې ډېرې ښه غواګانې. نو یو غوا تقریبا پنځه پنځوس زره، شپېته زره، پنځه شپېته زره روپۍ قیمت لري. که یو واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي.
کمې غواګانې چې اخلي، تاسې ویل چې دوه دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې، په نورمال شکل څومره غواګانې اخیستل کېږي؟
نو نه، وچ غواګانې نه لې، ولې داسې ټاکلی حد ولې نه دی معلوم که نه. زه دله داسې شوي دي چې لسم اخیستل شوي، پنځلسم اخیستل، شلم اخیستل شوي، ولې د پنځوسو پورې هم اخیستل شوي دي. دا نو فرق لري په رشتو پسې که نه. خلک د کورنۍ مشکلات ته ګوري، ځینې کورنۍ د وس لري غواګانې لري اخیستی شي، پیسې لري نو اخلي، مالونه لري. هغه خلک زیات د څاروي مالونه لري، هغه ورته خرڅه یې په بدل کې غواګانې لي. ځینې داسې کورنۍ چې هغه د دې وس نه لري که نه، نو تقریبا کولی شي یو لس تنې یا پنځلس تنې غواګانې د یو رشتې په سر ورکړي. دا نو زه ټاکلی حد ولندې مالو.
کله چې د واګانو یا د ولور مسله خلاص شي واده شروع کیږي د شا او د ناوی د لپاره څه ډول جامې اخیستل کیږي په څومره اندازه اخیستل کیږي کوم رنګونه اکثره غوی ډیر خوښي
تا ته ما مخکې وویل چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی یم ګورم ما په نورستان کې وخت هم تیر کړی دا خلکو ودونه مې لیدلي ولې په کونړ کې یو د کپړو دوکان هم لرم رختونه نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړې خرڅې کړې دي کنه دا ماته ډېره ښه پته ده هغه داسې دي چې د ناوی لپاره تقریبا دوه جوړې درې جوړې جامې دي هغه هم ډېرې عادي جوړې دي ولې د زر دستور په کیس قایم نه دی زر نه اخلي ډېرې عادي عادي سوداګانې کوي مثلا د سنسارې سامان د ناوی لپاره لي هغه هم ډېر عادي سامان بوټ اخلي بنګړې اخلي څادر اخلي داسې عادي عادي شی نه اخلي د کورنۍ لپاره اوس کوم مېلمانه چې راځي نو هغې لپاره اوس لکه مونږ د پښتانه چې د کونړ ولایت خلک یا د نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه داسې دستور لري چې کور ته مېلمه راشي نو هغه ته حد اقل جامې خو ورکوي که نه خو د نورستان خلک بیا جامې نه ورکوي هغه په ځای باندې رومیلونه ورکوي همدغه رومیلونه اخلي مېلمه ته ورکوي نور ته خاص رواج نه لري
د واده د شپې جوړه څه ډول دي
د ناوې لپاره اټکل شوې جوړه چې هلته ما معلومات کړی دی که نه سره جوړه وي هغه خلک دا تیز رنګونه ډېر زیات خوښوي او نارینه سپین رنګ اغوندي اکثر سپین رنګ اغوندي خو هغه جامې مرتبه څوک نه پرېږدي ښه د ځوانانو ترمنځ ډېر رشخند لګي یعنې مقصد مې په دې کې دی چې پر ما لیدلی دي که نه چې پر هلک باندې جوړه یې شو کولې ده رشخند یې ورسره لګولی دی یو ځای کې تاسو ته بسره کوم ښکاره شوی یو ځای کې مې ولیدل چې واده هغه د واده هلک پسې د ملګرو لخوا د سرلي لکۍ تړل شوی وه د هغه په لمن پسې بیا هغه دومره پورې رشخند دی چې پر هغه باندې خپل کالیم وروشلول
کله چې واده شروع شي نو طبیعي ده چې مېلمانه به هم راځي او مېلمنو ته به خواړه هم پخېږي څه ډول خواړه پخېږي کیفیت یې څه ډول وي څه یي او څه پخېږي
داسې ده هغه خوراکونه ډېر ساده دي ښه داسې نه دي چې زمونږ په منطقو زمونږ د منطقو په شان چې اوس مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم وریجې موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په غوښه کوي که نه هغه هم د سیرلي غوښه سیرلي علالۍ ډېر د سیرلي علالۍ هغه کورنۍ چې وس لري د شپېته وي او پر سیرلي علالۍ مالونه لري نو بیا هغه غوښه هم داسې وي چې نیم پخته وي صحیح نه وي پخه ما خپله یو واده کې لیدلی وو چې یو غوښه پخته یې م راواخیستله او پخته کې وینه وه چې نو مې نه خوړله بېرته مې کېښودله خو غوښه یې نیم پخته وي هغه داسې انګېري چې دغه نیم پخته غوښه چې دا د صحت دپاره ښه سړی محکموي که نه اوس مونږ غوښه ډېرې ښې پخه وو تر هغه پورې چې صحیح پخه شوې نه وي راخلي نو هغه بیا نیم پخته پخوي وریجې پکې تر ډېره حده نه لیدل کېږي ځینې داسې کور عادي عادي کورونه ډېر خال خال کورونه دي چې هغه وریجې پخوي هغه هم داسې نه پخوي چې ته پرې پلاو وینه ماته کړي بلکې ډېره ساده وریجې جلدی یې عزت سره
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته که نه
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو مېلمه راغی هغې ځان سره مال لاوست نو مال به تا غله بېرته لالې کور کې به نه پرېږدي نو دغسې مېلمانه راځي چې مېلمانه ځان سره مال لاولي نو هر څومره غوښه چې پراته وي مال به لالېږي
د ښاغلي ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځانګړې محلي موسیقي موجوده ده چې ځانګړي مینه وال لري د موسیقي آلات یې د نورو په پرتله ساده دي دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولي غږوي همداراز یو بل کوچنی تمبل چې نری غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي
خوږو اوریدونکو دا و د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه کوم راډیو تلیکونه راستول پتی مودا دی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده د خدای په امان
تاریخ من تلو منی چی پوراو کل چم خوگی گی یا بازی زنایم چه نم خوگی گی یا بازی زنیم چی زڑا میں دیر یا کم خوگی گی داستا فتلو منی چی کوراو کنچم خوگی گی یا بازی زنیم